کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. له دې مخکې د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خپرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورځو دا شیبه نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړانګې د اسرایلي ځواکونو وتل او هلته د ثبات د ساتونکو ځواکونو ځای پر ځای کېدل هغه اقدام دی چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په پلان کې یادونه شوې ده. د پلان په غزه کې جګړه تر ډیره درولې، خو ښکیل اړخونه لا هم په دې نه دي سره جوړ شوي چې د سولې د موافقې دا لومړی ګام څنګه عملي کړي. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووزي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د دوحې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او کټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه وزي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوحې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هر ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. قطر او مصر له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د غزې د اوربان له موافقې سره مرسته وکړه. د دې موافقې په لومړي ګام کې اسرائیلو ومنله چې خپل ځواکونه له پلان سره سم د ژېړې کرښې په نوم له بیلونکي سیمې څخه په شا کړي، او فلسطینی حماس ډلې ژوندي پاتې یرغمل چې له هم ورسره وو او همداراز له یوه پرته د ټولو مړو یرغملو مړي اسرائیلو ته وسپارل. د دې شل فکرایي موافقې چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړه د تطبیق په دوهم پړاو کې چې تر اوسه نه دی پیل شوی، یو لړ مهمې پوښتنې له هغې ډلې دا چې حماس ډله به څنګه بې وسلې کېږي رابرسېره شوي دي. حماس وایي چمتو ده چې خپلې وسلې د غزې د تړانګې راتلونکې فلسطیني ادارې ته وسپاري، خو په دې شرط چې د اسرائیلو اشغال به پای ته رسېږي. د حماس د مرکچي پلاوي مشر غړي خلیل الحیا د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اشغال چې پای ته ورسېږي موږ به خپلې وسلې د فلسطین د خپلواک دولت چارواکو ته وسپارو. د هغې موافقې له مخې چې ملګرو ملتونو په تېره نومبر میاشت کې تایید کړه اسرائیل به په غزه کې له ټاکلو سیمو وځي، ځای به یې د سولې د بورډ په نوم اداره نیسي، او ورسره به نړیوال ثبات ساتونکی ځواک هلته ځای پر ځای کیږي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورزو، او دا هم یو په زړه پورې راپور. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې پرون د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو د ډلهیز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د دې جوړو هر کور ته څه د پاسه 100 قلمه بیلابیل لومړني او ضروری توکي هم برابر کړي وو. د دې مراسمو ډیری ګډونوال هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ودونو پروګرامونه 2 کاله ځنډیدلي وو. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلهیز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلهیز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکي او ځوان فعالان دا ډول د ډلهیز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال راډیو ته وویل
بیټې ډېرې زیاتې دي، یو ده چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پوره کولو لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دوی ژوند هم خوندي وي، د مسؤلینو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغې لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دا رقم کسان شته چې کوژدې کړي دي په کلونو کلونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناستې خدای نشي کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي،
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ سو، دا ولور پرکو او دغسې خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړې ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله یې واده 15 کاله ځنډیدلې وویل،
سیلاب سمنو نه ډېره مننه کوم د تجارانو نه چې زموږ په حق له دومره غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړ او برخه کړ چې زموږ د غټ مشکلات رال کړ، کنه دا 15 کاله نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کمولو کې خپل ونډه ترسره کړي. د دوی لیډر محب الله ویل،
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځه یوسي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سهولت او اسانتیا هم برابر شي.
بل لوري ته په لوګر کې د 15 جوړو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربېره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنیو کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډېری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت ستونزه لري، اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای جو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هم د دې خبرونه ورسته راپور. اوس به مو پر ټولنیزو شبکو ډېرې داسې سندرې لیدلې او اوریدلې وي چې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړیږي، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته سندرې څنګه جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو عمر اندیش دی، هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای د کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورئ چې دا سندرې څنګه جوړیږي او دا څه ډول سندرې دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه، یکه شپه د دسمبر واوري بادونه، زړونه رېږي کد شګو کمرونه، زړونه رېږي کد شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا
دا سندره دو مرندش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپي ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغاړو کنسرتونه جوړول. په ای آی یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلي اندېش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو، په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې، نو بیا له هغې وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد له هغې بیا مثلا ګرافیکي بڼې ته راځي. نو دا دغسې لنډه پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندېش وایي؟
ټول ټول شاوخوا یوه هفته وخت نیسي، او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
له ښاغلي اندېش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل،
ستونزې خو دغه دي، په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوب کومه وید هم راځي، په بل ملک کې به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم پکه کېږي بېرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعده شي او دا مشکل لاړ شي.
د یادونې ده چې عمر اندېش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندېش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقع ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مودا سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر بادی خواز وینا د وطن د هدیرې پسر بادی خواز وینا د وطن د هدیرې پسر حس کومي پاله تو ولار ودا می پزنګون بر تور سر زر هم بر تور سر
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د راپورونو برخه پاتې ورسیده او د هم په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه.
د ازادۍ میلمه
زمانو ریاست نوري نیک هلی ومني. د ازادۍ میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجی صاحب سید خان نه واورئ. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجی سید خان کوچی ده او په کام احمد زیمه، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې له تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي موږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلعه بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې، بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، او په همدغه وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شي سو، نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ پسې راغله او بیا دغه سیمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله. کله چې داسې لرې مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده. اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچرې، آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفه کوو.
معمولا ډېرې رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده. اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا موږ کې ستل وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکړي. اختر پورې یو نیټه یې هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ خپل احساس چې زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ور کوي اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 250 یو رقم دي ځکه غلطه آزاد سیمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاست نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې من کې څوک هر سړی غریب سی اول ویږي نو دغه زه شکر ادا کوم له خپل کوم او کوچانو نه یو بل دمن کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ور کوي یا لاس چې ویلې چې سړی ول ویږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وی
علت یاد منه یو غټه ارونزوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راسي د شه انسان د داخو په هر ملک په فرج کې په انسان باندې خدای یو پټ راسي یا د تندر راسي یا سیلابونه راسي نو په دغه حالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه شی په هر کوم کې خپل مشر منګله رو کنه د سلویخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی مخدوم امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی من خو زده شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجه راشي خپل کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوړ ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کاټ سلسله شروع شو د کاټو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کاټونه جوړ کړل د افغانانو
د کاټونه مچ جوړ کړی دی یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورت سنټر او تلاړ هغه ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلکوم په ډیر کم به مالونه خرج کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میږي وې دا نن خبره درته کوم او شپک سو میږي می خرج کړي په 4 روپۍ کې ما ته 1 روپۍ ملاو سو یعنی 3 روپۍ می تاوان شوه نو الله گواه د ډېرې پرسوس خبرې وکړې په کامه کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خراب سو په سړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه دراغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي. په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس چې څوک په مخه ورشي او مغه نیسي یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه مې معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تلئ، په ژمي کومو سیمو ته تلئ. کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده. مونږ دا غره ټیکه کړی اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوس کې، مثال په دش په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلی دي. او د چې تاریخي اسناد د مونږ سره خو د شي جای نسته چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته ډر لبره نه ده. تر شپرانه پورې زتللې ما هغه وایي چې مونږ اجزي چیف کمشنر ته زغفل تللې ما هغه وایي مونږ اجزي یونیسیر ته زغفل تللې ما هغه وایي مونږ اجزي او آرډر مونږ ته لپاسه ده. هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلي وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي. په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو او دغه رمې لکه لنګې میږي بیا د بې ماتې بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي، کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل مینې لري، خپل انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه داسې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت لري دي، له سیاست لري خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي. خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچاني ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځي کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 1500 کلو نه واخل تر نن پورې د منګه هغه کېګدی په بنگله نه د بدل زکه بنگله کوچیتوب سره نه چې ګرځي دای من تر خپل خیمه کېګدی ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کېګدی کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېګدی ته ننوستلی دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټریانې دي سہولتونه زیات شوي دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د چې اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې پیښور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو مونږ سره رمی ته اي
کله چې لیوي سیمه بل سیمه ته زی یعنی دمو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سوډر سیزن مونږ ته معلوماتي باجو وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورتا وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تراسي تربیلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک به عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړین مېست معلوماتي جاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سوزو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې لیوزینه بلځ ته ځي الته مثلا کوم څه خرڅوي میګه وزا
مونږ خو شډي او مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور مونږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري دغه نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میږي لنګي نو سلو کې دی کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مونږ منت کو چې تا ته مونږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زو کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د مونږ هم څنګه بولو مونږ سره خېخي وکاله د لارې خېخي کو او بیا واده لګ موده چې وځي نو بیا غو واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوم
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګه
نه په دغه وخت کې خپختنه د وکړه ورو ډیر بدلون راغلی دا نن وای ما خو نه یادیږي سل 200 کاله مخکې به چې چاخېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې په مقابل کې به میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې اوس صرف روپۍ ورکوي آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوه یا کم سوه ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته مونږ ولور وایي د خور د لور روپۍ اوس مونږه سیادي چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ روغتونونو ته؟
بالکل وروره مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم د هر کلي خلک د هر بازار کې هسپتال د هر ځای معلومات یې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سي بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپۍ ورکوو روپۍ اخلي او دواندار مریض سي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستاني دا سي بیا مونږ سره مي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورټ کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ شوی ده ډېر خدای گواه ده مونږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع شو مونږ ډېر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تاته مخکې مونږ وکړو ډیپورټ سو جیلونو کې دي جیلونو ته لاړ د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی راخلاص دي نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زه مو دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبور یې چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد مونږ دغه نومونه پاتې دي زارجا تور کېر د اوښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ څو کې کندهار له لارې لاړ کندهار پسې مونږ چې دي که د تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي عادي ژوند تېرۍ پراته دي په یو ځای باندې
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي ځکه چې رمه ورسره نه وي کوچۍ به هلته څه کوي په افغانستان کې؟
دا حقیقت خبره ده چې مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاس هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ یي او عوام ته سوچ نه وي دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیروره.
حاجی صاحب ورسته خبرم وکي چې غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز ورکای دار چیرته نه رسیږي، خو د مونږ آواز د اعلی د دوی غوږو ته غټ آواز ورسی. د دواړو ملکونو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوسی زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ راتګ کوو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خلې دې خلې دې متل جنتا کابل خلې دې داج چې مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
زندگی لری دالکا گلاب چتا زگی لری ما پخپلو وینو لمب ولے دے ما پخپلو وینو لمب ولے دے داس چی مست مست پٹو للار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے